څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمې ایز اجماع هڅې کوي او د افغان سولې په تړاو مو په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ لنویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورئ.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بس لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپه نن واستول شوه او فیسبوک د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه بند کړل. بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاري او پراختیا.
له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسېدلی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د 240 وسلوالو د مرګ شوبل خبر ورکوي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند نن رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي، طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړې ارزو او غټي ارزو سیمو پر پوستو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونو دا پلان شنډ کړ.
د ګډو امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې 23 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی مومند زیاتوي چې په دې جګړه کې درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. سمو د مخکې هم د افغانستان څلوېښت ډوله وچه میوه کاناډا ته صادر شوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم ورسته لدی چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه، لخپلو سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمین ایروان کوڅو ته ووت. پاوز نن په یو لیک کې له نیکول پاشنیان څخه وغوښتل چې لخپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشنیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤل ساموئل استریان نن په یو بیان کې وویل چې له پاشنیان څخه د استفاده غوښتنې علت له دندې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پوځ ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشنیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړ. د قفقاز په دې هیواد کې چې یوازې څو میاشتې مخکې له آذربایجان سره جګړه وکړه، د ناکرارۍ د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. مسکو چې د ایروان متحد دی ویلي دي چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې پوځ به د پاشنیان پر ضد له زوره کار واخلي که نه. فیسبوک د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پوځ ځپونکي اقدامات بللي دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پوځ ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونه یې تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي د واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاوم بڼو پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبرې وکړي. امریکایي ساینس پوهانو پرون تایید کړه چې د درمل جوړولو د دې شرکت واکسین خوندي دی او د کورونا د عادي او مقاومې بڼې پر وړاندې په سلو کې شپږ شپېته او د دې ناروغۍ د تر ټولو جدي بڼې پر وړاندې په سلو کې پنځه اتیا اغېزمن دی. د ادارې همدارس د فایزر او بایونتک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوسمهال روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپره کړي دي.
اساسي رادیو په منځني سپه د لښ پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو له دوو حاسو په جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوزی اسلام آباد ته رسیدلی. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر له 1200 څخه تیر شو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، نو تقریبا 50% د پاکستانی مایانو مخه ډب کړې ده.
د کونړ د اسمار ولسوالۍ له څلر شوانځیو څخه یوازې شپږ شوانځي ودانۍ لري.
کله چې راشو باراني زمونږ باران د وژنه مکتب رسخت شي، زمونږ نه جامع کتابونه السلام دي شي.
د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د ورښتونو د کمبود د اغیزو مسله څرل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نورې موخې بلل شوې دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر موخه دي.
ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتې دي. مود وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي امیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګه وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدو کاته وکړل. خو دا روښانه نه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه له خپل روسي سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د را جلبولو لپاره عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به یې نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل اونیزه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو پلوی کوي که نه وویل، اوسنی افغانستان د نوې ملسیدې په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی.
اب آگے چیزیں کس طرح چل رہی ہیں.
داش پراتون کی مسائل سے ڈول مختصی پاکستان پکی آواز دے آسان چا رہی ونڈلری اور مکدا کار کڑائی بے ہم کو ولی دہاغ زائی پاڑا پریک رخ پل افغانستان کوی دے افغانستان خلق اور رہبری باید دا وٹا کی چدا خبر سے ڈول مخ کی اڑی
کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے.
اب داسی حال کے دچی دا افغانستان حکومت پاکستان تورن کڑے چد سولی پر برخ کی ہاغ ڈول چ اڑتیا دا ہمکاری نہ دا کڑی دا پاکستان پاڑا د سرگندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل عثمان لدی هیواد سره اړیکې عادي نه دي. د افغانستان حکومت لدی وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه یې وضاحت ورکړي. هغه څه چې لا یې جواب نه دی لیدل شوی ولې طالبانو او پاکستان دواړو په زړونو رد کړي چې ګنې له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني څه په 12:18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6,800 تنه غوښه تولیدوي. دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي ترلاسه کیدونکي ماهیان یا کبان د کندهار ترڅنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دی راپورت.
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتاً یو لوی دکان کې ماهی پزی کوي. نوموړی چې د تیرو درو کلونو راهیسې کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلکو یې پلوري وایي چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقمندان زیات شوي.
خلک راځي ماهیانو ته راځي او خدي خلک ډیری راځي ماهیانو ته. د جمعې ورځ د پنجشنبې ورځ بیا بیخینو زیات خلک راځي بیخي راشي په دې سړک کې څوک نه پرېږدي د عسکران موټرونه بیخي.
په کندهار کې دا مهال د ماهیانو یو من اومه غوښه چې 4.5 کیلوګرامه کیږي په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري.
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی په ځای کې چې پخې په 1,500 افغانۍ باندې راځي او همدغه چې قیمتونه لوړیږي چې کیلو یې په 3,500 چاریا کې په 3,400 همداسې منې پخه په 1,500 راځي او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 3,400 ارزانۍ کې یعنی په 1,200 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 5 کلونو کې جوړ شوي. د دغه فارمونو شمیر 1,214 ته رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 6,800 تنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار ترڅنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوښه علاوه د کندهار څخه مرکز هلمند سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف رسیږي. همدارنګه ډیر خلک د خپلو فارمو غوښه په خپله باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې ته اړ کړ چې پر خپله 2 جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي چې اوس هر ورځ له دغه فارم څخه 500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي زیات په مصرف رسیږي اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 500% د پاکستانی مایان مخور ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو د ورځې 500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابرو.
د کندهار اوسیدونکی نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري. هغه وایي
راغلی وم دلته مې مایان وخوړل اوس ژمی دی ډېر ښایسته مایان دې ښه خوند لري. بس هسې یوه ورځ مې الله چې مې میلې ته مې شوق کېږي بره راسم نه ځم بل ځای ته نه ځم راسم دلته په داسې تنور کې مایان وخورم.
کتونکو وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي نو لیرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکي ولایت بدل شي.
البته یادونه وکم په فیسبوک کې د کندهار د کبانو په اړه تاسو ویډیو کتلی شئ. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ او د کبانو ویډیو وګورئ. د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلور ښوونځیونه یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري. په دې مکتبونو کې څبان یولس زره شپږ سوه هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د اوغز باغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي شاکی دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د اوغز باغ د لیسې زده کوونکو غږ دی چې خپل ښوونځي ته ودانۍ غواړي. دلته له لسو زیات له لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمې، ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته ښوونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وایي د ښوونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. اوغوز باغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا اووه کیلومتره ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرښې سره نږدې پرته سیمه ده. د اوغوز باغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپناه ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د اوغوز باغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپناه د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکی حبیب الرحمن:
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي، او په بارانونو کې په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونه ته راشو، او حتی ترپتوپ ته موږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. وایي له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کېږي. په ښوونځي کې دومره آبادي نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لر لر سیمونه راځو لیسې ته د دې دپاره چې موږ څه زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني زموږ باران د وجې نه مکتب رسخت شي، زموږ نه جامع کتابونه هر څه لاندې شي، زموږ درسونه همیشه همداسې بنمایي.
د اوغوز باغ قومي مشران وایي پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوی. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو، او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومی مشر نظیف الله راته وویل:
زموږ بچی چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه دسې دې لپاره سې پناهګا یو تعمیر او چی نه لري. په اوسه ډېر وعدې مخکې شوې چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه کوم زموږ وعدې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تېرې وعدې چې موږ سره کړې باید هغه پوره کړو، موږ خسته خپله تعمیر جوړ کړو.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلي رشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپناه دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، او د اوغوز باغ لیسه یې یو له دغو بې سرپناه لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل:
د اوغوز باغ مکتب چې دی واقعا هم هغه خلک هم د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، او زمونږ هم حالې زلې دي. په اعتراف افغانې د لارې مونږ سره واده شوې ده، او مونږ دغه مکتب په هغې کې شامل کړی دی، او انشاءالله په دې لنډ وخت کې به د اعتراف افغانې د لارې دغه تعمیر جوړ شي انشاءالله.
عبدالقهار اخونزاده وایي په کونړ کې ټول پنځه سوه دولس ښوونځي موجود دي چې له دې جملې دوه سوه ودانۍ لري او نور ټولې سرپناه نه لري. په دغو ښوونځیو کې څه کم دوه سوه زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
ستاسو له پیغامونو
اجرت الله یم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن ما در سره په اړیکه کې منګه په نګرای کې دولس سوه حافظامه ښوونکي، او د دوه سوه ولسوالۍ نه درې ولسوالۍ ته د دیارلس سوه نهه نوي کال د حمل ثور جوزه ماشونه اجرا کړي. دولس ولسوالۍ ماشونه د حمل ثور جوزه پاتې دي. وزارت سره په اړیکه کې وي، ولایت مقام سره په اړیکه کې وي، ریاست مقام سره په اړیکه کې وي. راته وایي چې بودیجه پاس درته درکوي. بودیجه هم پاس، هیله کوم چې زر تر زره دوی زمونږ په مورد ماشات اجرا کړي. دوهم دوی موږ سره د رسمي تشکیل ژمنه کړې وه، ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام، لوی ثنا جرګې الله دې چې بدې باندې دوی وفادار دي. السلام علیکم. رحیولان در خبر کوم د لغمان ولایت نه. موږ ولسمشر ته دغه پیغام دی چې لغمان ولایت کې ډېر فقیر او غریب خلک دي. کوم شی کوم مال چې په کالدار اخیستل کېږي اوس په هغه به موږ په افغاني لاس سره کړو. موږ لغمان غریب ولس ته یو لږ زره نظر وکړو، او دغه مالونه زر په زره دي ارزانه. والسلام.
بل السلام علیکم زستاسی ګران خور د بلند سیمه څخه خبرې کوم موږ پرې ساينه مرګان دي د بلند سیمه څخه کمربند یا خواته د ځنګ په کوڅه څخه یا خواګر د کمربند موږ ساينه ګرد بند پاتې دي او مرست راځي نور خوري موږ دغه سی پاتې زه غواړم موږ ته غان څه دی او موږ आवाज وای والی و دروغ ځای په ورسېږي موږ فکرې واسنه لرو د کړې په ځای کې پراته یې د خپل کمان سپایمن
زلمی اخلاقی ما د کندهار ولایت څخه تاسو پیغام بیزم ما د اشرف غنی او ټول ګوشکل چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاری او بیروزګاری او سرسټیلی دي چې ځوانان بیکاره هیڅ دوري کېږي نو نشو او نورو کارو ته لاس اچوي دولت کوم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي ترڅو دا ځوانان په کار اخته شي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بیوزلی پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړې او اعلان کړې چې په دې برخه کې بشري معجزه کړې ده. خدا خو معیارونو په اړه پوښتنې شته چې د چین کمونیست رژیم د دې ادعا لپاره لري. پدړه نور تفصیل لاجمل ان څخور
چینایي ولسمشر وایي حکومت د څو کلونو هڅو په ترڅ کې توانېدل چې خپل هیواد کې شدید بیوزلی په بشپړ توګه له منځه یوسي. نن په بیجنګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شی پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو چارواکو ته جایزې ورکړې او ژمنه یې وکړه چې د نوري مخ په پراختیا نړۍ سره به هم د چین دا بیلګه شریک کړي. شی جین پینګ وویل هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بېوزلۍ نشي ایستلی. د نوموړي په وینا دا یوه بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژمنه کړې وه چې تر 2000 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې سخته بېوزلۍ له منځه یوسي. دا د چین د کمونیست ګوند د هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند د برسټې خودلو تر سلمې کالیزې چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یوه نسبي بسیا ټولنه رامنځته کړي. تیر کال بیجنګ اعلان وکړ چې دوی د خپلې هغې اوږدې مودې موخې ته رسیدلې چې ټول وګړي د لږ تر لږه 2.3 ډالرو ورځني عاید په لرلو د بېوزلۍ له کرخې راپورته شي. د عاید د اندازه د نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه چې 1.9 ډالر دی یو څه پورته دي، خو تر هغې کمه ده چې د ډیرو عوایدو لرونکو هیوادونو ته یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1980 کلونو راهیسې وروسته له هغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بېوزلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونیست هیواد اقتصاد ځپلی و. د پنجشنبه په ورځ په خپله اوږده وینا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د چین د سیاسي سیستم ښېګڼې وستایلې او ویویل بیجنګ اوس هغو د پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. چین د زیربناوو لکه سړکونو او عصري اپارتمانونو د ودانیو د جوړولو لپاره میلیاردونه ډالر ولګول او په دې برخه کې خپلو بېوزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي هڅونې او سبسایډۍ رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجنګ کې دا هم وویل چې هیواد په تیرو 2 کلونو کې د بېوزلۍ د ختمولو لپاره په مبارزه کې 1.6 ټریلیونه یونا چې شاوخوا 2.4 میلیارد ډالر کېږي لګولي، خو د راتلونکي 5 کلونو لپاره د پلان شو لګښتونو په اړه یې شمیرې ورنه کړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وایي دا روښانه ده چې د 1980 کلونو راهیسې په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیکه توګه بدل شوي، خو د بیجنګ دا ادعا چې وایي په بشپړه توګه یې شدیده بېوزلۍ پای ته رسولي له شکونو سره مخ ده. منتقدان په دې برخه کې د بېوزلۍ لپاره د نسبتا ټیټې کرخې ټاکل او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره په بېله شوي بودیجه کې د فساد د قضیو ادعاو ته ګوته نیسي. دوی په دې اړه هم پوښتنې لري چې د بېوزلۍ په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوي نه وي څو د چین د واکمن ګوند سیاسي اهدافو سره سمون ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سجیره ډو پروانه خبرونه کې سپورتي خبرونه هم وړاندې لرو. د کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. خو سننګرهار ته مخکړو. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره چې د جمعې په ورځ وشوه تر ډیره سیاسي وه. د سولې لپاره شعرونه پکې وویل شول او له جګړو د کرکې لپاره. په دې مشاعره کې د ننګرهار سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو او کوزې پښتونخوا پلسکونو شاعرانو، فرهنګیانو او د شعر مینوالو د سیمه ییزو چارواکو په ګډون برخه اخیستې وه. له جلال آباد راپور لرو.
نرگس گل هغه مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې هلی راڅسی دی.
سولې پتا کې مهدم زهرا شاه، سولې پتا کې مهدم زهرا شاه، ستا لکمې ولس کمبه زهرا شاه، نور ټوکرونه په بلا پسې کړه کفنونو هم کمغه زهرا شاه.
دغه مشاعره سکل د امن، یووالي، ورورولۍ او د مینې پیغامونه لزان سره لرل او هیله پکې دا و چې دا هر څه حل کېدای شي چې سوله راشي او د کشالو حل لارې وموندل شي.
سوله څلا د زخمی زړونو پټې دا یو ګڼ د محبت ته د مینو غاړه کوي، دا زمزما د شرشرو ده، د وحدت ښایسته هټۍ ده، د نغمه د بلبلانو سرچینه د خوشحالیو همواړه به سنبال کړي د سرو زرو په کالیو.
نرگس ګل مشاعره په ننګرهار کې له تیرو شاوخوا اوو کالو راهیسې هر کال په ننګرهار کې کیږي او شاعران پکې د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نرگس ګل د ښایستونو کیسې کوي.
خپلو خوږو خوږو وږمو کې مونږ ته زیری راوړه، پیغام د سولې شه چې هر وخت راغوړېږي ګله. شهید ته ډېر ګرانی چې ستا یادې تازه ساتلې، اوس کال په کال په خپل موسم کې ستایل کېږي ګله.
د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول وروستیو جنگ جګړو، وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بد اغیزه کړې ده او د دغه وضعیت د پای په هیله دي.
دا نامنی او بدبختۍ وګوره، بیا د غریب سړي خواري وګوره، د بیمارۍ او بېغورۍ وګوره، دغه بېوجې بمبارۍ وګوره، د چا په خاوره د چا لاس نشته، د مظلومانو پکې خاص نشته.
په دغه مشاعره کې له کوزي پښتونخوا هم شاعرانو برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
پردیو که رقیب و که جلاد شوی خو د دومره سلګیو شور کې راته یاد شوی، او د سیندونو د وطن تږی وایا، د سیندونو د وطن تږی وایا، د دې دشتې په کوم څاڅکي کې آباد شوی، او ایله اوس د حیات زړه شولې نیازبینه، ایلوس
پلیونو سلیکو کې خاچ. د نرگس ګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپل وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وزي تر نورو ډېر اغېز خندي، او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګه د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نو سترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
نرگس ګل مشاعره تیر کال د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د خوږیاڼو ولسوالۍ په مملي تاریخي بڼ کې شوې وه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلونو په خبره که څه هم دا ډول مشاعرو ته چندان امکانات په لاس کې نه لري، خو هڅه یې کړې چې په شخصي امکاناتو او وړیکو مشاعرې جوړې کړي او د ننګرهار نوم چې د ادب زانګو یې بولي همداسې وساتي.
سنگم دنیا د دہشت گر پنا مپیجنے، سنگم دنیا د دہشت گر پنا مپیجنے، امن مد زوی نندے دلو نو مسندرا دا، امن مد زوی نندے دلو نو مسندرا دا، سول لکھنا وے سول لکھنا وے.
په جلال آباد کې مو د نرگس ګل مشاعره راپور اوریده. د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې دا اونۍ د ګڼو نورو فرهنګي پروګرامونو ترڅنګ په جلال آباد کې د کتابونو د نندارتون په ارتباط اوریدل شي.
ازادي راډیو مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي.
هم کرا کتنا د جمعه پورت لس بجه د سه شمبه پورت ات بجه ل آزادی رادیو.
دا سچ رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او سپورتي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه ته مخه کړو، د افغانستان سیمه او نړۍ لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره په یو رسمي سفر روسیه ته رسیدلی. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزای هم په اسلام آباد کې دی او وایي چې له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه بحث وکړي. ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د 200 وسلوالو د وژل کېدو او د لاسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. دا وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شوی. د ارمنستان صدر اعظم روستل دی چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه، ل خپل سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمینې ایروان کوڅو ته ووت. پاوز نن په یو لیک کې ل نیکول پاشینیان څخه وغوښتل چې ل خپل کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشینیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې. فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات یاد کړي. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی.
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو، د سپورت خبرونه.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دریو لوبو وختونه د کورونا وایرس د ګواښ له امله تغییر سول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا فوټبال فدراسیون د پریکړې له مخې د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبېده انتخاب شاته ولوید. د ښاغلي مشروف په خبره دغه سیالي به د مارچ په میاشت کې نه بلکې د جون په میاشت کې د ای ډلې په یو هیواد کې وسی. په سرپل ولایت کې د 500 میلیونو افغانیو په لګښت یو ورزشي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د سرپل والی قربان مراد وویل دغه جمنازیوم په 950 متره مربع ځمکه کې په اصلي ډول جوړ شوی چې په یو وار د 1500 نندارچیانو ګنجایش لري. او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ روانو سیالیو کې تیره شپه د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینگز لوبډلې ته ماته ورکړه. د کراچی کینگز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ چې په شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سجدو سره مقابل لوري ته 106 نوي منډې هدف وټاکه. خو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په شلو اورونو کې د 5 لوبغاړو په سجدا سره ټاکلی هدف پوره او لوبه یې وګټله. ټاکل شوی دی چې سبا د لاهور قلندر او ملتان او همداشان پېښور زلمي د کوټې له لوبډلو سره لوبه وکړي.
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ورښتونو د کمیدو د اغیزو په اړه واوري. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډونیز پروګرام کې د ماشومانو د سکاروي د ناروغۍ په اړه اوریدلی شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څالو ته بیم کوي، پنځم کې دوامدار اندسې کنه مثلا سال درې ته بیم کوي، دوام کوي، نو دا څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
او له مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفاخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول ازادي راډیو سره وکړي. قدرمن اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کېږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کېږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدل یو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې اول چې وشه ځیر شو داسې څلوېښت پیسوي وتلې وسې ځیر شو دغه نه اخر که کای شوري که تبه وې راغله درېیمه سلرمه شپه دو املا به پرې تلله سبه راتلم نه داس به پرې راغله داسې بې وکړو سې داسې نېغ نېغ به ورات دغه خپل ژونته داسې مې کار چویش کوي
ټوخېږي
یو نور بوټ خدایرات خدای ډېر نه ده
تبه کې
تبه کې
څه رقم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینې داسې نه تکښ نه وپر شي بسې شین شي بسې مینې منډو سه وکړو چې وینې تېس مینه وکړې توش دا مشکل کې ده
تلې نمره توې
رحیمه
ته چا سره بستر دلته
زوی سره مې
دره توې په زوی دې څه سوي دي
درې عملې ته باندې راغلي څه څه بيخي
دا چې بیرون ګرځي ته څه یو راغوندي اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیرته وځي باندې باسي
کوټیم څنګه دی خې دې کتو دي
کوټي یخې د بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي
څه ټول ورځ باندې ګرځي نو
سينو بغل سره څومره تبه کوي
نو څلور تبه کوي پنځم کې دوامدارم د سکه مسلسل درې تبه کوي دوام کوي نو دا څه وخت دایو ته زروسله سينو بغل نظر شکیږي بیا یې اتبه نظر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتیناو نه
دلته چا سره بستارې
زويسه
څه پیسې وې دي
سينو بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينو بغل سره
سينو بغل یو ټوخېدا پیزې باندې دا ریزه شي کړو تک شین شو شو دې خاله پس کای کولا او ټوخېدا ډیر
البته بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بونډوس خه به داس کسان هم د خپل ماشومان د درملنې لپاره خاطر ترځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري بی کسی بی وسی نابلدی سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې د خپل هم د یخنې لامل سینه بغل شي
فرق یې نه دی چې وایي چې خسوای دی خو چې دا یو خامہ خسوره به دوی کیږي ای مریضی کې سینه بغل شي ته چې سینه بغل شو خدا غا میګوي چې عین خو به خرڅای وي سوره وي په لیار کې دا تکلیف بیا یې ته دخلاول وی بیا یک سره وغوړي کیس وغوړي دا ته بیا نه 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 اندغه ضرورت خو میګو پزوب خو خو پزوب سوره دای خو یخته د جماعت کو خو سوره و د بستر ته ملوس نه ورسه د پجماعت کو خو داسه نه وی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندي خونه تودې ساتي ګرم خواړه ورکړي او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومان ته واکسین کول دي نور معلومات په امریکا کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفی خبرو نو موړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوله هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال نه راخته بیا په هغه ماشومان کې چې د یو کال نه راخته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې په نړۍ کې هر کال په تیر بیا دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي
د شمیر له نظر د ماشومان اصلا د ناروغي چې دي خصوصا میکروبي ناروغي دا په مجموع کې موسمی سبغه لري دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدل چې د اسالات او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغي زیاتیږي او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغي په مجموع کې د ریزش زکام نشورو د ستوني د درد او بل اخر د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده ده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو شلو نه تر 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلي او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خوارزوکی او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د دې څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه ساده هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینه ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتگی، یعنی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چسترنجاوینګ وایو، دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره یې کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي، نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي. او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذی. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو ته تر 2 کال پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دل خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سوند موادو، د هغه سوند موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دغه نه باید استفاده ونی شي. او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي، همدغسې ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې آلوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې آلوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذی ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپل درملنه کیم د بیلګ پټوګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه او تغړی به پلاستیک پیچي او دته ورته نوري درملنه په دې اړه څه وایي
ګوري باز پریکټیسونه په کورنۍ کې خپ پریکټیسونه دي او باز پریکټیسونه غلط دي خپ پریکټیسونه د دې کته سو متوجي شوې استې ک چې د ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي هغه ته مثلا ګرمې شوه ورکول کیږي مثلا په شډو کې کورکمن اچول کیږي یا مثلا دوی ته جوشاندي ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمه جوشاند او یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي دوی ته ګرم لباس ور اغوسل کیږي کوټه دوی ګرمي کیږي دا خی خبرې دي خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژن کې ناروغي ده کچیر ته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر ده دشته چې خدای نه خواسته دا ځای شي کچیر ته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینې ورشي
ډیر جته من رئیس ژوند دی
من له تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځی کی چیاست الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه دوستانو کورکلی ته خرغلاست آیا تاسو هم څه کال د واوري او باران نوریدا په اندېښنه کړی یاست د واوري او باران نوریدا په کښت مالداري او په ټوله کې څه ستونزه پیدا کوي او د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت په دې برخه کې کوم څه کړی دي نن به هم دا موضوع راواخلو چې د بزګرو او مالدارانو د شکایت ترڅنګ د ستونزې د حل لارو په موخه بل یو تن مسول سره مرکه هم ولرو وای باران چې ووري ودی ووري باران چې ووري ودی ووري واور د نو ورچ لارې بند وینه دا ټپه په موټی راوړې دیلی خدا ټپه به هغه وخت ډیر ویل کې دا چې جمعي به واور ډيري او په سرلای به پشيبو بارانونه ورېدل خو فکر نه کوم چې سکهال د سوق دا ټپه ډیره ووایي زکه واور ډیره ونشوه او د بارانونو موسم خو لا پاتې دی د حالت په ټوله کې خلک ډیر اندېښمن کړي دي اکثره بیا هغه خلک د موضوع ته ډیر اندېښنه لري کوم چیز مکه او څاروي لري د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو حکمران عیسی خیل چزمکه او پټی لري وایي چې ډیره اندېښنه ده چې کسا کال بارانونه هم ونشي نو دوی به د ازمکو ته اوبه څنګه پیدا کوي نو موړی وایي
سکال بارانونه نسته او به کمی والا ډیر تشویش کړي خلکو ډیر ډیر ازمکه کړلې دي او هغه کرنې ته اوبه نه رسیږي نو زیات بیرته وچ نه للمی خو هیڅ کله نه کړل کیږي او ازمکه ته اوبه نه رسیږي د سې دېش منو پنځه دېش منو توخم چار چا کړلې هغه ګلاس منو دولس منو وبکیږي نو لري پاتې دي اوبه بچوي خلکو اویا منو اتیا منو تخمونه کړل او دا به خو صحیح خړو بکې دوه پاسلونه مې والا ورته تشویش کړي او مصرفونه کړي دي او مصرفو ته خپاله اوبه والا کم دي کی شته د جنری نری اوبه کوي خو کم دي یار په سلو پیسو کې سلوېخ پیسو ده اوبه وسم شته د شپته پیسو ده کم راتلون کای کال منلو وزلا محود پورې باران نشته دا واورونه شونه وب بخامه خا کمی
بلخوا کوچای ملک گل خان حسین خیل چرمی او سروی لري هم دا تشویش لري او وای پاجی می کی چې واوره ونوري نو په پسرلی او وړي کې به مالچرونه لکوم شي او دی به دا سروی پس مړوي نو مجبور یای پټی ټبه خرج او یای هم حلال کړي نو ما وړه زیاتوي
مالونه ستاغ دی خلکو خو مطلب دا د ټول ولس یو نیم ستاغ وږي دي تږې دي سکل بې درکه خشکي ده داسې خشکي ده چې انسانان او حیوانات ټول ستونزو سره مخ ده نه د خوراکي سته نه بارانونه سو نه واورې وسوې هغه په کور کې دربس ته ولاړ دي، نه د امکالا د وښو سته او نه د هغه سته د اوبو سته. اوس زه خپله مال لرم غواګانې دي، او دا کله کور مې نیم نیم مال لري، داسې کم و توم خو د خشکۍ په وجه باندې بیخي ستونزه زیاته ده. د دې په وجه باندې چې سږ کال بیخي هغسې ټول تکلیف سره مخ دي، چې نه واورې وسوې او نه بارانونه وسوو، نو اوبه په برمو کې کته وچې سوې. دومره اندازې ته په تشویش کې چې باران ونه سي، واوره ونه سي، نو دا ته معلومه خبره ده، تشویش ته چې مال مر کوي، له لوږې به مري، له تندې به مري، چې اوبه نه وي نو برمه کې چې اوبه وچې سو نو په څه شي ورته راباسي، څه شی ورکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نجیبه بیا وایي چې لا تر اوسه ژمی نه ده خلاص، خو هوا د پسرلي په شان ګرمه ده، نو که بارانونه ونه وریږي د نورو ستونزو تر څنګ به هوا هم ککړه او هم ګرمه وي.
اگر چې موږ ځمکې او پټي هم نه لرو، خو بیا هم د باران نه ورېدو ته ډېر زیات په تشویش یو، په دې خاطر چې که باران ونه ورېږي دغه هوا به خرابه. اوس هم هوا خرابه ده، نه پسته بیخي خرابېږي، ګرد و غبار به وي، مریضګانې به ډېرې زیاتې وي، او هوا به ګرمه وي، سږکال ګرمي به هم ډېره زیاته وي، او وچکالي هم خلک وایي چې وچکالي هم کېږي. دا ډېر یو غټ تشویش ده ټولو ته. که باران ورېدلی او بیا پسته په دې اوړي کې لږ زره کې هوا به سړه وه، اوس چې باران نه ده ورېدلی خو طبعاً ډېره زیاته ګرمي کېږي بیا سږکال.
خوشته ځینې کسان چې د یادو ستونزو په منلو سره په حل لارو هم خبرې کوي. د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی په دې اړه وایي:
مځکه خو موږ په خپل ولایت کې چې کومه مځکه موږ لرو، هلته یو رودم لرو، هغه چې پاس د موږ د بره ځای اوبه وچېږي، کار لاندې چې موږ اوبه لرو غوته وټرپام کېدو، د لږ اوبه راځي موږ اوبه سوچ نه وچي، لږ اوبه هغه راځي بیا لږ وټرپام ورته ملګری کوو، د راده نه بس خپل مځکې په اوبه وو. او د مالوی پاره په بندو کې اوبه هم شته دي، لرې د ولایت نه لرې، هلته واوریم کې بارانونه هم کې، هغه لږ لرې دي، هغه بیا په قیمت اخلو، هغه د خلکو ته یا زورواکو ته یا د منطقې خلکو ته پیسې ورکوو، بیا مالونه هلته بیایو. خو څوک چې مال لري حتما یو څه پیسې هم لري، که هغه د مصارف موږ په مال ورکوو، نو که لږ مال دی مجبوره دی د خپل مال د ساتنې لپاره چې هغه وساتل شي، د وږي او د تندې مړه نه شي، هغه خپل غم به ګالي، نو مجبوره ده.
غیاسي زیاتوي که چیرې دې ستونزې ته په اساسي ډول حل لاره پیدا نه شي، نو دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي.
سږ کال دومره وچکالي ده چې دغو کالونه ډېره، یعنې موږ دا اوس ډېر غټ تشویش دی. موږ د مخکې کال یوه لس په مخکې یوه یوې میږې قیمت 2000 افغانۍ و د موږ په ځای کې، هم اوس غله یا څلور اتو زرو ته دی، څلور زره په یوه میاشت کې فرق کړی. او که دا تحمل بارانونه ونه شي، شپږ زره پنځه زره، دا اول یو مالي ډېر غټ تاوان دی. د افغانستان د مالداري کمیږي، عاید د خلکو کمیږي، نو تشویش خو ورته لرو، خو بیا هم د خدای امید لرو، خدای مهربانه دی.
بله خوا د لغمان ولایت اوسیدونکی او په کابل کې د کوچیانو د شورا رئیس ملک محمد ځوان بیا دا د دولت بولی چې هغو کسانو ته چې ځمکې لري، څاګانې او د اوبو لګولو وسایل برابر کړي، او دغه شان هغو خلکو ته چې رمې یا څاروي لري باید مالچرونه برابر کړي تر څو جدي ستونزې سره مخ نه شي.
د زمیندارو سره، له پټیو والا سره، له باغوالاو سره د مرستې کومک وکړي، اوبه ورته پیدا کړي، مالدارانو ته چرګاوې پیدا کړي، مالدارانو ته د میږو خواړه ورته پیدا کړي، او زمیندارو ته باید کیو باسي، ټیویلونه وباسي، ماشینونه ورته ورکړي، سولرونه ورته ورکړي، چې دوی خپل پټي او باغونه او ترکاري له دې نه دوی استفاده وکړي. کار کوي چې دا بیخي په ټپه باندې ولاړ دي، مالدار هم په ټپه ولاړ دي، زمیندار هم په ټپه ولاړ دي. دا ډاک دا خو ښار ده، اطراف ډاک ته وځي، یو سپیری جوړې دي، زمیندارو تاکونه هم خراب دي، زراعت هم خراب ده، د مالدارانو خو مالداري بیخي په ټپه باندې ولاړې دي، څه ولې واښه ورته پوره کولی نه شي، او کال وچکالي راغله، خوشحالي راغله، بیخي ورته نه کنجاړي ورکولی شي، نه ورته بور ورکولی شي، نه ورته سبوس اخیستلی شي، نه ورته بل هغه کولی شي. نو دا باید دولت له دوی سره کومک او همکاري وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت د ستونزې د هواري په هدف له کروندګرو او مالدارانو سره د مرستې څه پروګرامونه په پام کې لري، په دې اړه مو د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت د نشراتو له رئیس ښاغلي اکبر رستمی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته را اړوو. سا کال خو په ژمي کې واورې ونه ورېدې، موږ او تاسو ټول شاهدان یو او خلک په دې تشویش کې دي چې که بارانونه ونه شي نو د وچکالۍ احتمال به وي. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ لرې
سږ کال د احصایي ارقام په اساس چې هوا شناسي ماته درکړي دي، متاسفانه د واورې او بارانونو میزان تر 1993 کال کې کم شوی دی، تقریبا 15 سلنه کم شوی دی. د کرنې بلګان او مالداري وزارت او ځین نور مسؤول اداراتو پیشبین ده سی پا راتلون که کال امکان لری سی وچکالی و پا امده اساس ده کرنی و بلگانی و مالداری وزارت بس ده نوی پلانون کار کوی سی ده وچکالی تاثیرات لکش.
رستمی سیب ده با کم تاثیرات ولری؟
ده وچکالی بیشتر مزیرانه ده دو برخ که منفی تاثیر ممکن و درلود. لمره ده غنم و سکتور که سی للم غنم ممکن کمیږي په راتلونکي کال، او همدارنګه د مالداري سکتور ځینې ولایتونو سي حلفچر ده، چراګاه ده او نورو ځایونو سي زمونږ مالداران د مواشي حیواني توګه او همدارنګه الفه تامینوي ممکن منفي تاثیر درلود سي. مونږ مالداران د الفه کمبود مواجه شي. په میوو کې او نورو حاصلاتو کې سي آبي ده انشاءالله ډېره منفي تاثیر نه کوي.
رستمی صاحب، د افغانستان د کرنې او بولګونې او زراعت وزارت په دې برخه کې کوم تدابیر نیولي دي؟
اوس دغه دوه پلانونو کې د کرنې وزارت کار کوي، هم د کرنیز سکتور کې او همدارنګه مالداري سکتور کې. سیمونګ په راتلونکي کار کوم کارونه وکړي دغه وچکالۍ تاثیرات منفي تاثیر ودرلود. اوس انشاءالله پلانونو کې کار روان ده، بیا په راتلونکي کال عملي کېږي. مونږ د 1990 کال کې هم بې سابقه وچکالۍ سپړې کړي دي، تیر کړي دي. په دغه وچکالۍ مالداران په اکثریت ولایتونو اولوفه او خوراکي حیواني خوراکي توکي اړتیا درلود. همدا اساس په راتلونکي کال کې کېږي. مزرعه او ځمکه په برخه کې کار کوي او ځینو ځایونو بندونه، کانالونه، سربندونه، کاریزونه، نور ادارات شته چې کار کوي. طبعا مونږ سره همغږي لرو.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک چې ځمکه لري، پټي لري او هغه خلک چې
اوبو
دوی څه وکړي چې زیانمن نشي؟ البته
چې اوبو مصرف کم کې ضایعات جلوګیری وکړي. هر شهروان، هر بزګر کولی شي چې په دغه برخه کې مرسته وکړي.
قدر منو دوستانو، داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چپیم پسرا پا باختی ریگم کل باد کل بارانشی کل اور که اس وزیگم خوززم پا مخزما کو دریگم اور کیگم چید رنگ پا جانور شم یو رنگین دا گوڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی اسمی نشم شم دریگم چید مستو میں بل کے بسا کے اب جام ورشم لی بنے شانی خمار شم بخونوں کے پری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نا یریگم نا نڑیگم چه دا علم پا جہان کے دو خیارو پاک کینم ام حوی پوری
پوری خندا کړم هم په ځان پوری خندېږم په فکرونو لیونې شم په لټون لټون شم ستړی خیر دغی لراغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسېږم چې په لاره کې سراغله که تیاره وي که رڼا زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیارو نه نه یارې پیمان پر گناہ نیم خو پینا غاور کیگم پرن تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد بادیا و چپیم پس حراب باغ تیریگم کل بات کل بارانشی